قبل كده ما زدگار تلور بچه سوی السلام علیکم دا یو ساعته پښتو خبرونه زفر با ظاهر لخپل نور همکارانو سر درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو په افغانستان کې د طالبان پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډېرې دو خبر دی چې افغان حکومت یې هرکلی کوي او وایي چې دې کار د جګړو په ډګرونو کې مثبت اغیز لرلی دی. نو راپورونه هم لرو خو تر هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا شپږ سوه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. په عراق کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمېر درې نوي ته رسېدلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د میدان وردګ امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتی ده. مل پاسوال محمد وای صمیمي ازادي راډیو ته وویل
اضافه تر تر څو نفر پورې کوم میدان وردګ ولایت اختلافات لري چې ملي امنیتي ځواکونه ټول مشترک عملیات کړي دي او په بعضي موارد کې زموږ ملي امنیتي ځواکونه سره یو ځای حمایه ده. کمکاران هم زموږ سره په ډېرو برخو کې عملیاتو کې برخه درلوده. په هوایي ضربو کې
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي خپل ملګرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ردوي. بل خو د اورزګان حکومتي چارواکي خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر ګیزاب ولسوالۍ ډلهیز بریدونه پیل کړي وو. د اورزګان د ولي ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. زړګی عبادي وایي د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
که د سینې نیولې وي خو درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتی ده. ټپیانې هم د مخالفینو په هغه سیمو کې په طالبانو مرګ ژوبله تېره ده. خو دقیق عمارې معلوم نه دی چې هغه عمارې ماته معلوم ده. شل کسان نه پورته وو، کسان زخمیان هم پاتې وو په سیمه کې.
د ولی ویاند وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات تېره شپه پیل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې سرتېرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بل خو د غزنی چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې د دې ولایت په دیاک ولسوالۍ کې څوارلسو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ولی ویاند محمد عارف نوري نن په دې اړه رسنیو ته په دې ژلي صوتي پیغام کې ویلي په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي.
نه اتره وسلوال طالبان وژل شوي دي، پنځه تر ټپیان شوي دي. د هغوی یوه اندازه وسلې، مهمات او موټرسایکلونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
نوري زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بل خو د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ په چاردې سیمه کې د ولسي پاسونوالو پر یوه پوسته موټر بم برید سوی دی. د غزنی د ولي ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موټر د چاودرې د شدت له کبله څلور تنه پاسون کوونکي ټپیان شوي دي او د هغوی د پوستې یوه برخه چې خټینه کلا ده نړېدلې ده. خو له دې کبرخه چې نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی.
بل خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په نجراب ولسوالۍ کې د ولسي پاسونوالو پر یوه پوسته حمله کړې ده. د نجراب امنیه قمندان حبیب الله اندرابي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې دوه ساعته جګړه کې شپږ پاسونوال او پنځه وسلوال طالبان وژل سوي، دوه پاسونوال او یو طالب وسلوال ټپي سوی دی. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې په دې نښته کې نه تنه پاسونوال وژلي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالاحد نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه د شپې پر 9 بجو پیل او 3 بجې دوام وکړ. د پوینا په دې جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته شزيره بللې ده. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبیری ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب سوي دي. دوی به د آسیایي ټیمونو تر شل کلنۍ د کم عمره لوبغاړو د فوټسال په هغو مسابقو کې چې په جون میاشت کې په ایران کې ترسره کیږي برخه واخلي. د عراق په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او د عراق د جنوب په نورو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر درې نوي کسانو ته رسېدلی دی. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې ناکراري پنځمې ورځې ته ورسېده. کمیسیون وایي د وزګارتیا، کمزورو عامه خدماتو او پراخ اداري فساد له کبله په دغو مظاهرو کې چې تېره سې شنبه پیل سوي نږدې 4000 کسان ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو انټرنیټي خدمات بلاک کړي او په جنوبي ولایتونو کې د مرګ ژوبلې د شمېر تاییدول ورو کړي دي. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدی پرون په یو تلویزیونی وینا کې ژمنه وکړه چې د مظاهراتیانو پر حق غوښتنې به ومنل سي. خو صدر اعظم دا خبرداری هم ورکړ چې د رغ د ستونزو د حل لپاره کوم جادویي حل نشته. د استرالیا حکومت وایي د دغه هیواد دوه وګړي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو خوشې کړای سوي دي. مارک پیرکن او جولی کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو ټول تورونه ورڅخه لرې کړای سوي دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارای سپین نن سهار په کانبیرا کې وویل چې دغه دوه کسان له تهران سره تر حساسو بحثونو وروسته خوشې کړای سوي. هغې زیاته کړه چې دوی روغتیایي وضعیت او روحیایي ښه ده، خپل کور ته پر لاره دي. بلخوا د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې یو ایرانی مواصل چې له 13 میاشتو راهیسې په استرالیا کې بندي و تر خوشې کېدو وروسته تهران ته رسېدلی دی. نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یوه بر وړونکي او مینیبس موټر د ټکر په نتیجه کې لس کسان مړه سوي دي. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي راد عرفات ویلي چې په اوو ټپیانو کې څلور تنه یې په روغتون کې بستر سوي دي. په اروپایي ټولنې کې رومانیا هغه هیواد دی چې خونړۍ ټرافیکي پیښې پکې کېږي. او له واشنګټن څخه په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د پام وړ شمېر د کمولو امر کړی دی. دا په اصل کې ده چې ولسمشر ټرمپ د استیضا د پلټنې په وړاندې مبارزه کوي چې د ملي امنیت شورا د فعالیت په تړاو د یوې افشاګر په شکایت متمرکزه ده. بلومبرګ خپرونې پرون ناوخت راپور ورکړ چې د کارکوونکو شمېر به په تدریجي ډول کمیږي. دا مهال د امریکا د ملي امنیت په شورا کې 310 کسان د عملی په توګه کار کوي.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال وایم فواد امان:
بدون شک که هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدن، و همان اندازه ما موفقیت های بیشتر را حاصل میکنیم.
پوځي کارپوهان بیا په دې اړه څه نظر لري؟ باری عارض ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي حساس موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. اخوا په کندهار کې به د یوه پلان کې سوه ورې چې وایي څلور زامنې د پولیس په لیکو کې وژل سوي دي.
دای چې وشتلی و دا بل ورځ د کور ور علاقه و چې دا څنګه ټکان وسو دا کشر و نو هغه دوام سره چې دا ورځ مس پر ما لاونه کې دیم چې وشتلی دا دوا خو دلته شي داس ول.
نو راپورونه هم لرو. په دوه منیمایی که چی اونیز و پروگرامونو تا زنگره سوه ده دوی اونیز خبرونی لرو حقیقت صده یاو ده دوانانو لپاره زنگره پروگرام تنده چنگی. زموږ غلازه د رادیو اوري. د امریکا دفاع وزیر وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې ډېرې سوي دي. مارک اسپر ویلي چې دغه اقدام د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه سوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د حملو د جګړې پر ډګر هم اغیز کړی دی. تفصیل ناجیه صفایی راکوي.
په افغانستان کې د حملو په ډیریدو سره د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې امریکایي رسنیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ښاغلی سپیر له پوځي هډې څخه د رسنیدو پر مهال ویلي د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي د طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملو د جګړې په ډګر مثبت اغېز کړی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم د طالبانو په وړاندې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي:
له شک پرته هر څومره چې نړیواله ټولنه او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي خپلې همکاري زیاتوي. هغومره چې دوی خپلې مرستې زیاتوي په هماغه اندازه به موږ ډېرې بریاوې ولرو، پرته له شکه چې د پام وړ اغېزې به ولري.
نموړي وویل افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې توانېدلې چې د وسله والو په وړاندې پراخ عملیات وکړي او یو شمېر ولسوالۍ بیرته ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سولې د هوکړې تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د ځینو ملي او نړیوالو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او دغه شان د ملکي وګړو د تلفاتو د ډېرېدو اندېښنې هم مطرح شوي دي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ستیال غلام بلی افغان د بهرنیو ځواکونو حملو ته په اشاره سره وایي د جګړو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د امریکا څخه تارکات زیات شوي دي زما په اند په بارسحاتو نکاتو کې هوایي دسانتونه او هوایي حملات زیات شوي دي او د دشمن پر مورال باندې حملې څه تاثیر گزاره دي. خوغه د مذاکرات لارې بین الافغانی لار ده هغه لار زه اړینه بولم.
طالبانو هم ویلي د سولې خبرې دی بیا پیل شي، خو دوی د هم ویلي کچېرې جګړه دوام پیدا کوي نو جګړه به وکړي. د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو مشرانو یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او دوی په دې هڅه کې دي چې له امریکا سره بیا ځلي خبرې اترې پیل شي. د افغانستان حکومت د شته ستونزو د هواري یوازینۍ لار سوله ګڼي، خو وایي دا ځل د سولې په خبرو اترو کې اوربند اساسي شرط دی.
و مریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د وسله والو طالبان پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې ډېرې سوې دي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د دغو حملو په ډېرېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له ښاغلي باري آرز سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دي. ولې د هغه کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی؟
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او تر څنګ یې د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخ ته ځي، دا د کلونو کېږي دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلی چې ځینې ولسوالۍ آزادی کې، خو بیرته دا بیا یعنی عمده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو که چیرې د بهرنیو ځواکونو حملې ډېرې شوي دي د طالبانو په وړاندې، ستاسو له نظره اغیز نه لري؟ نو هلته خو بیا ویل کېږي چې د طالبانو تلفات هم ډېر شوي.
شک نشته، دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري. کله تلفات لږ شي، کله ډېر شي، کله ملکي تلفات زیات شي، کله د طالبانو دا زیات شي، کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي، دا خو جګړه ده. پخوا هم کېدل، اوس هم دا جریان ده.
ستاسو نظر څه باید وسی چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې هکله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنگ په افغانستان قضیه د جنگ د لارې څخه نه حل کېږي. او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هیڅ تغییر په جنگ کې نه راځي. یو حالات رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی، او کوم عمده تغییر و یوه طرف ته هم محسوس کېږي نه.
د پدوچارو کارپو باری آرزو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو ری خبره د جګړو او د امنیت ورسو. کندهار ولایت هلته د هغه پلار کیسه چې څلور زامن یې د پولیسو په لیکو کې د دندې پر مهال وژل سوي دي اورو. د سید ګل دوه زامن څلور کاله وړاندې د وسلوالو په یو چریکي برید کې وژل سوي، او دوه نور بیا د طالبانو په یو بله وسلواله حمله کې وژل سوي دي. سید ګل وایي چې دولت ورسره د پولیسو له اکرامیه پرته نور مرسته نه ده کړې. د کندهار زموږ همکار صادق رښتینی دغه راپور رالېږلی دی چې همدې پلار په ژغ پیلېږي.
نو بیا زه نکست مزرسته چا خبره پوج را باندې لګیدل.
هغه پلار چې د بدلی د خپل غبرګو زامنو جنازو ته ناسو، سید ګل د پولیس پلیکو کې خپل څلور زامن له لاس ورکړي، او دا مهال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یو خټین کرایه کور کې له خپل وو یتیمو لمسیانو او دوه کندو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو، هغه سړی راغلی و، هغه کاچل، هغه طالب، هغه دښمن دای چې وشتلی و، دا بل ورور د کور ور لا کړی و چې دا څنګه ټکان کمانډان
د چې خپلې هم د پولیسو پلیکو کې دنده تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو ل اکرامي پرته نور مرسته نه دسوي.
نور مې یو ساعته مې اچا ته د دغه حکومت کې کړی دی چې د خېل ډیر وخت چې کړځي چې مرسوي دی د ډیر لس کال مو په حکومت کې یو د ځان خون مو لا ولاکه خونځه نه راکوي چې موږ د چا سره غداري وکړو ما شپې سي ولاکه د ډوډۍ او د ډاکټر او د چای د بریا بسې دی. نور غداری موږ په حکومت کې نه ده کړی چې یو سړی چنکو یاداس کو یو که چار پشتو کې یو توپک پشت خاص کو یو شی د ځان سره یې لولاکه لور دغه هم سای توپ سره یې دغه د سرخیل دروازه دا ولاکه د ما پشت کې شي د بل په کوټه کې دروازه دا چې مل مراسی یو یار شنا راس لکه ته تر تاجیب نه یاره سی په دا پشت کې یو پشت کې چې نو نو چې حکومت څه سره یې مرستو کې دای چې ما ته سره یې ورکې یو شی ورکې یو مې نه معلومه شي.
د ملي پولیس پلیکو کې د وسلوالو د جګړې کې د وژل سو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال لدې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي، او ځینې خو یې ان سوال کولو ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانېږي یا د پولیسو په لیکو کې دی شیدانېږي د خلکو دپاره پلان شته چې دې ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره، چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي سوی، چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړې کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي، او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامنو تابوتونو ته کښېنولې دي.
د تلې د شپږمې د انتخاباتو په اړه د هیواد له ټولو ولایتونو څخه وروستي خبرونه او راپورونه له آزادۍ رادیو اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستی حال د آزادۍ رادیو پر اف ام 100.15 او منځنۍ څپه 12.9.
د ساتي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وبرجو پر منځنۍ صفه 12.9 او د ایف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي. اوریدلای سي ورزو د انتخاباتو وړاندې یو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومتریک وو دستکاوی ورکې سوي او له هغو دوه ویشتو څخه چپ کارتونه ایستل سوي دي. د دغه کمیسیون یو غړی مولانا محمد عبدالله دا هم وایي که ولایتي مسؤلین د انتخاباتي سرغړونو راپور ورنه کړي ولې ته ور پیژندل کیږي. له دې سره یو شمېر د څار بنسټونه او مدني ټولنې بیا انتقاد کوي چې کمیسیون په خپلو چارو کې له مدیریتي ضعف سره مخ دی. نورحال فیروزه ازیره کوي.
دا ځل د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات په ورځ په پایتخت کې د بایومتریک د وو الو د ورکېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون یو غړی مولانا محمد عبدالله د شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری غونډې ته دغه شان وویل چې زورواکو د بایومتریک له 22 دستګاوونه چپ کارتونه هم وستلی دي. خغلی عبدالله د انتخاباتو ولایتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که چیرې دوی د انتخاباتي سرغړونو په اړه معلومات شریک نه کړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به ورمعرفي کړي. د وویل ولایتي مسؤلین باید د رای ورکونې د هغو محلونو په اړه راپور ورکړي چې بایومتریک پکې نه دی کارول شوی او یا هم زورواکو پکې د صندوقونو ډکولو په ګډون غیر قانوني کړنې ترسره کړي دي.
که د ولایتونو انتخاباتي کمیسیونونو رئیسانو او مسؤلینو موږ ته د سرغړونو په اړه راپورونه رانه کړل او وروسته ثابت شي چې درغلی شوی هغوی چې په حرکت چوي موږ به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
مخې
تر دې د افغانستان انتخابات انتخابات خپلواک کمیسون ټینګار کړی چې یوازې بایومیټریک شوی رای ورته د اعتبار وړ دی. د ولسمشرۍ ځینې کاندیدان وایي د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوي او نا بایومیټریک شوی رای کارول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي ځینې کسان د مشخصو کاندیدانو په ګټه درغلی کوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسون ویلي چې دا ویډیوګانې به وارزوي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې د 22 ولایتونو انتخاباتي مواد د انتخاباتو مرکزي دفتر ته رسیدلي او د پاتې نورو 12 ولایتونو مواد به هم د نن ورځې تر پایه را انتقال شي. د نوموړي په خبره تر دې مهاله د 1000 محلونو د نتایجو فورمې دوی ته په برېښنایي ډول رسیدلي دي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو او مدني ټولنو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د مدیریتي ضعف له امله دغه پروسه په سمه توګه مخته نه ځي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
متاسفانه ضعف مدیریتي
له بده مرغه د انتخاباتو کمیسیون له مدیریتي ضعف سره مخ دی، ځکه دوی تر دې دمه لومړنۍ پایلې اعلان نه شوې کړی او له ولایتونو ولسوالیو سره اړیکې هم نه لري.
د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې غړی عبدالله احمدي بیا وایي:
نگرانی جامعه مدنی
د مدني ټولنو د خلکو اندېښنه دا ده چې یوه اونۍ تیریږي خو د رایو ورکوونکو د رایو اعلان نه دی شوی، چې زیات شکونه یې رامنځته کړي چې په دغه پروسه کې د تقلب او دخالت امکانات یې زیات کړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 22 نیټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ازادي راډیو ته غوښیاس از موږ د دې ساعت خبرونه د ملاري د پټوه منی مای کینور اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه برخه ته ورسو د یو بل تازه راپورت تاسو هم راړو. افغان ولسمشر ویلي دی چې د دې هیواد نوی ولسمشر به په دریونیو کې لوړ پر ځای کوي. د دې راپور نور جزئیات ما همکار نجا صفیر کوي د کابل سټوډیو څخه سره پر کرشده. ناجیه صفی خبرونه تشریح کړه.
سره لدی چې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو یو اونۍ تیریږي، ولسمشر غنی وایي درې اونۍ وروسته به نوی ولسمشر خپل کار پیل کړي. ولسمشر غنی دا خبرې افغان امنیتي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې وکړې.
درې اونۍ وروسته نوی ولسمشر د خلکو د رایو په اساس د لوړې مراسم پر ځای کوي. د دې اعلان د انتخاباتو د کمیسیون او بیا د شکایتونو کمیسیون په غاړه ده. په درې اونیو کې هر عمده پالیسي چارتیا وي زه ستاسو په خدمت کې یم، خو په وضاحت سره وایم چې دغه وړاندیزونه باید هم دغو درې اونیو پورې محدود وي.
ولسمشر غنی دا خبرې داسې مهال وکړې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د محل ویش پر اساس د انتخاباتو وروستي نتایجو اعلان ته څه باندې څلور اونۍ پاتې د دغه محل ویش له مخې د انتخاباتو لومړني نتایج به د میزان په 22 او وروستي به د عقرب په 16 اعلان شي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي داسې نه ښکاري چې د عقرب په 16 نیټه د انتخاباتو وروستي نتایج.
دوستانو بیا هم بخښنه غواړم چې زموږ تخنیکي ستونزو له کبله دغه راپور له خپرېدو پاتې سو. یو ځل بیا غواړم ووایم چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د هیواد نوی ولسمشر به درې اونۍ وروسته د لوړې مراسم پر ځای کړي. ښاغلی غني د شنبې په ورځ په ارګ کې د یو لوړ مراسمو پر مهال ویل چې د ده لپاره پالیسي او وړاندیزونه باید تر درې اونیو پورې رامحدود سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر غني د دغو خبرو په غبرګون کې ویلي چې حکومتي مسؤلین او د انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتي نتایجو تر اعلان پورې حوصله وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتایج به د عقرب په 16 اعلان نسي او ممکن تر 50 ورځې پورې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلم. ایران دوه استرالیایي بلاګ لیکونکي چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي، خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر ایزار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترن سب خبرونه ته شغلي که په سر کې تر توس چې د استرالیایي جوړې په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دي.
بله، دا موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه، د استرالیا
حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یوه جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار چې دا جوړه خوشي کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایي لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایست احضار کړ، او د پدې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسی ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
مریدل چې ایران هغه دوه اسرائیلي بلک لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولې وو خوشی کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
موبایل خپلواکین د داسټس ولایت د قلاینو د مرکز نی اړیکې نیولې. دا بل کال مخکې مو د ری د هاغړې یو د ګرځوش کې متاسفانه او سات بل کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو سات یو د نل مل رغو دی او بشته او د فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال دریا هم بولي. موږ د والي صاحب څخه غواړو چې د غزمش څنګه سم کې او د ډیری د متاسفانه مشته مل کې شي په خو او
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ راډیو ته د لارینا ټول افغانانو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. دا چې ښوونکي شته چې هغوی ته شل کسان، دیرش کسان او پنځلس کسان ور په غاړه دي، د هغې نفقه نه شي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، ځکه ښوونکی د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمه ده. تر څو دغه شمه ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي. وسلام، با احترام.
جی مات چند هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. واقعا طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي او یا پاکستان ته سفرونه کوي، ښه پر ځای خبره به دای چې افغان حکومت سره په تماس شي، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. په دوی ستونزه د افغانانو سره ده، دوی ستونزه د چینایانو، د شوروویانو، د ایرانیانو سره نه ده. دوی د افغانانو سره راخیستل، د افغان وژنې کې لاس اچولی دي، د افغانانو سره چین، د افغانستان پر حال ورحمېږي، د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو سره مو شریک کړي وو. او لکه چې تاسو هم خبرې سنند د میزان یا تلې میاشتې دیارلسمه نیټه ده چې په افغانستان کې د ښوونکو له ورځې سره برابره ده. هر کال دغه ورځ په پلازمېنې کابل او ولایتونو کې لمانځل کېږي. د افغانستان د پوهنې وزیر ویلې هلمند چې د نوي حکومت لومړنی کار د ښوونکو د معاشونو لوړول وي. میرویس بلخي چې نن په کابل کې د همدې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې دغه ورځ ښوونکو ته د کورونو د ویش ژمنه هم کړې ده. په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې ورځې زر بیا له سلام محمد صالح څخه د مهمو خبرونو ساتي کې اورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزني چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې په دیاک ولسوالۍ کې نهه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. بلخو د اروزګان حکومتي چارواکي خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو بریدونه یې په شاته تمبولې دي. وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر ګیزاب ولسوالۍ ډله ییز بریدونه پیل کړي وو. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیگ مسابقو ته ورسېوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې دا افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته ښه زیری بللی دی. د عراق په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او عراق د جنوب په نورو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر درې نوي ته رسېدلی دی. ویل شوي چې له تېرې سه شنبې راهیسې په دغو مظاهرو کې نږدې څلور زره کسان ټپیان شوي دي. له واشنګټن څخه په ورکول شوو راپورونو کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د پام وړ شمیر د کمولو امر کړی دی. دا مهال په دې شورا کې درې سوه لس کسان د عملیې په توګه کار کوي. د استرالیا حکومت وایي چې دغه هواد وبغړی چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سیو خوشی کرایسی ویلی. او نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یو مینی بس او بارونکو موټر د ټکر په نتیجه کې لس کسان مړ شوي او وطن نور ټپیان شوي دي.
سلام محمد صالح خمنانه دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. مخکې تر دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو چې یو حقیقت څه دی او بل ځوانانو لپاره ځنګړي پروګرام تاندې څنګه دی له واصل وسال تر دې مال د افغانستان سپورتي خبرونو اورو د خبرونو مو تر پنځه بجو ده.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال غوړې لیگ سیالۍ وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی ازره ډوټو ویل چې فرزاد منصوري او سید حسن موسوي د دغه لیگ د الغبیر لوبډلې سره یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. هغه لمینی وایي الغبیر لوبډلې وروسته له هغه دغه دوه افغان لوبغاړي د خپل لوبډلې لپاره وختل چې د افغانستان تر شل کلنو کم عمره فوټسال ملي لوبډله د اسیا د فوټسال سیالیو کې ښه وځلېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړۍ په غوړ لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل د دوی د مهارتونو او تجربو د لوړیدو لپاره ګټور بولي. د زابل ولایت د کرکټ غوړ لیګ سیالیو لپاره د لوبغاړو بولی ترسره شوه. دغه سیالیو یو تن مسول محمد هارون لیوال از رادیو تول چې د زابل په غوړ لیګ سیالیو کې شپږ لوبغاړي ګډون لري. د لوبغاړو بولی تیر مخام په مرکز کلات کې وشوه. خغل لیوال وایي د لوبغاړو په بولی کې یو سل شپېته لوبغاړي شامل و چې هر لوبغاړي ترې د خپل خوښي اتلس لوبغاړي غوره کړل. سورغر اتلان، شیخ متی زلمیان، د شاجوی بازان، زابلستان، قلات خرولی او ترنک اتلان هغه شپږ لوبغاړي چې د زابل په غوړ لیګ سیالیو کې لوبېږي. که څه هم دغه سیالۍ په زابل ولایت کې د کرکټ بورډ د امریت په همکارۍ دغه ولایت د ځوانانو په نوښت ترسره کیږي، خو دغه لیګ مسؤلین د افغانستان د کرکټ بورډ له مرکزي ادارې غواړي چې د زابل ولایت کرکټ ته پام زیات کړي. او ټاکل شوی چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شل ورځو لوبو لړۍ نن په لاهور کې پیل شي. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله ونه شوه، خو په دوو نورو لوبو کې بیا پاکستاني کرکټ لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړه او د یو ورځنیو لوبو لړۍ په خپل نوم کړ. دا له هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې په پاکستان کې پر سریلانکایي لوبغاړو وسلواله حمله وشوه، لومړی ځل دی چې د سریلانکا د کرکټ لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ورغلې ده. ټاکل شوی د دریو شل ورځو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د اکتوبر په اوومه او درېیمه شل ورځو لوبه د همدې میاشتې په نهمه نیټه په لاهور کې وشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړي محترم اورنګزیب صاحب سره غږیږو چې انتخابات تر سره سول وروسته د کومه پروسه چې د بسنګ پر مخ ځي شفافیت به څومره په نظر کې نیول کیږي، د خلکو هغه اندېښنې څه دي، هغه ته به څومره جواب ورکول کیږي او داسې نور. ډیره مننه کور ودان چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ. په سر کې کراتو وایست چې ټول هغه حساس مواد چې تاسو ورته وایست انتخاباتي مواد چې هغه باید مرکز انتقال سی، هغه مرکز انتقال سول. جناب اورنګزیب،
تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون کم پلان د انتقالاتو چې تصویب کړی ده، د هغه پلان پر اساس باندې موږ د ټولو ولسوالیو نه مواد ولایاتو ته رسیدلی دي، او همدارنګه د ولایاتو نه بیا د هغه پلان پر اساس باندې مرکز ته انتقالیږي. د مرکزی
د مې پوښتنه دلته چې دغه د ولایتونو له مرکز نه ستاسو د مرکزی دفتر ته کابل کې دغه مواد څومره وخت بنیسي؟
هغه پروسس جریان لري نن سهار ډیر په شدت، او د ناظرینو د کاندیدانو د ناظرینو د احزاب او مدني نهادونو د مشاهده لاندې هغه باندې کار جریان لري، او همدارنګه د هغه پلان په اساس باندې ټول مواد را انتقالوو، او نتیجه د انتخاباتو د ټایم لاین په اساس باندې وښتم د میزان اعلان.
اوس اورنګزیب صاحب، اوس یو مسله چې دغه داده چې خلک دغه وړي چې هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ، رای ورکړي، حقدار ته د حق د سپارلو په برخه کې ستاسو اقدامات ورستي او ستاسو میکانیزم څه دی؟
زه د افغانستان ولست اطمینان ورکوم چې رهبری د کمیسیون د انتخاباتو په ډیر امانتداري شکل باندې او همدارنګه په بې طرفۍ باندې او په کامل استقلالیت باندې د افغانستان د هر فرد د پاک رایې نه حفاظت کوي، او دا د خپل مکلفیت او مسؤلیت بولی. منګه هغه رایې زمونږ لپاره معتبر رایه ده چې رای ورکوونکی په فزیکی شکل باندې خپل محل یا مرکز دی رای دهی ته مراجعه کړی وي، او نوم یې په لیست رای دهندگانو کې موجود وي، د ده بایومیټریک ډیټا ټوله اخیستل شوی وي، او پرنټر ورته کیو آر کوډ پرنټ کی، او همدارنګه هغه کیو آر کوډ د ورقې دی رای دهی شاته ولګول شي، او هغه شخص خپل رای استعمال کړي، هغه رای زمونږ لپاره معتبره ده. او همدارنګه سیستمونه چې ایجاد شوی دي، دغه سیستمونو په اساس باندې تورې او سپینې رایې تفکیک کیږي، او د ولس واقعي رایې به ان شاء الله اعلانیږي د انتخابات د کمیسیون دغه.
د مشارکت په اړه اوس هم ځینې اندېښنې شته. خلک وایي هغه شمیرې چې تاسو اعلان کړي دي چې نږدې 2,600,000 کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی، یو شمېر کاندیدان هم وایي چې لدین شمیر ډېر کم دی او انتقادونه لري. تاسو په ځواب کې څه وایئ؟
امار و ارقام چې انتخاباتو کمیسیون په دا جریان د څو ورځو کې اعلان کړی دي، دا ټول تخمینی امار و ارقام دي، دا خام امار و ارقام دي. هغه وخت کې موږ دقیق امار و ارقام ورکولای شو چې ټول ډیجیټلی نتایج او عکس د فورمه د نتایج د موږ ډیجیټلی ډیټا سنټر ته انتقال شي، او فزیکی هغه اصل فورمه د نتایجو د ټولو ولایتونو دلته موږ هغه منول یا فزیکی ډیټا سنټر ته ملي معلوماتو مرکز ته انتقال شي، هغه په سیستم کې انټر شي، داخل شي، د هغې نه وروسته موږ کولای شو چې واقعي امار ولس سره شریک کو. نو دا امار د تلیفونونو په ذریعه باندې د محلاتو مراکزونه د امیر د ولسوالۍ په واسطه دا ټول شوي دي، او د امیر د ولسوالۍ د خوانه په تلیفون باندې ولایتي دفتر ته ویل شوي دي، ولایتي دفتر موږ ته په مرکز ته په رسمي ایمیل باندې دا را لېږلي دي. په دې معنی چې دا تخمینی امار دي، او واقعي امار په هغه وخت کې موږ اعلانولی شو ټول په سیستم کې داخل.
د غیر بایومیټریک رایو سرنوشت به څنګه کیږي؟
د غیر بایومیټریک رای کم لوایو طرز ملونه کم تقنینی اسناد چې کمیسیون د انتخاباتو تصویب کړی دي، هغه رایه معتبره رایه ده چې خپل شخص حضور مراجعه وکي، مرکز د رای دهی ته او د رای شاته کیو آر کوډ لګیدلی وي، او د ډیټا په بایومټریک دستګاه کې موجوده وي.
په ځینو اجتماعي رسنیو کې فیسبوک کې به تاسو هم لیدلې ځینې ویډیوګانې وځي چې د ځینو کاندیدانو په نفه باندې رایې تقلب کیږي او دا خلکو ته ډېر اندېښنې را پیدا کړي. دغه به څنګه تاسو پاکوئ؟ دا به څنګه حق حقدار ته ورسوئ؟
یوه خبره زه غواړم چې د ولس سره شریکه کوم، هغه دا ده چې که تاسو ټول د افغانستان ټول انتخاباتونو ته نظر وکړئ وای ګورئ په هر انتخابات کې سطح د اشتراک ډېره اوچته وه. په دې انتخابات کې مختلف عوامل او دلایل لري چې سطح د اشتراک ولې ټیټه ده. یو علت متاسفانه ناامني، او بل علت د ولایتي شورا انتخابات نه برگزارول، او بل علت د سیاسي لیډرانو مشرانو د دوی هغه کاهش د محبوبیت په داخل د ولس کې، او بل علت دا ده چې منګه دا انتخابات د شفافترین انتخابات او د زه فکر کوم چې کم دغه بایومټریک دستګاه او ټکنالوژي چې په دې انتخاباتو کې کارول شوې ده د منطقې په سطح زه فکر کوم دا بی نظیره ده، او په داخل د ښارونو کې په هغه ځایونو کې چې ناظر او مشاهد حضور لري هلته سطح د تقلب صفر ده. کم ځایونو کې چې مثلا ناامني ده یا لرې پرتې سیمې دي یا مثلا هلته ناظر مشاهد او یا کم څوک چې د پروسې نه نظارت وکړي هغه وجود نه لري. متاسفانه د امنیتي تهدیداتو د وجې نه که چیرته تقلب هم شوی، زه تاسو ته په اطمینان سره وایم چې هغه تقلبي رایې به شمیرل کیږي نه، او سیستمونه به در اوباسي تقلبي رایې.
اوس چې مواد انتقالیږي د انتقالېدو په حال کې دي او هغه ستاسو نوره پروسې چې دي قانوني هغه طی کیږي، د شفافیت په خاطر د نظارت مسله څنګه ده د کورنیو نظارت کوونکو او د بهرنیو ناظرینو لخوا؟
د ما پیام محترمو کاندید صاحبانو ته او همدارنګه زما پیام محترمو مدني نهادونو ته او سیاسي جریانونو ته چې د کمیسیون د انتخاباتو نه اعتبارنامې اخیستې دي، دوی نازه و تقاضا کوم چې کمیسیون د انتخابات ته خپل نمائندگان را ولیږي. دلته د ټول د جمعبندی د نتایجونه، د مدیریت د نتایجونه، د دنه د صحیح نظارت وکړي، دقیق نظارت دی وکړي چې دا نظارت کولی شي د دوی اعتماد حاصل کړي او همدارنګه د پروسې شفافیت تضمین کړي. یعنی هیڅ نوع ممانعت د نظارت دپاره نشته. یو فکتور دا ده چې نظارت کولی چې شفافیت تضمین کی د مدیریت د نتایجو او د ټولې پروسې، او بل کم سیستمونه چې موږ دلته ایجاد کړي دي په ډیجیټلی ډیټا سنټر او فزیکی ډیټا سنټر او د موږ بایومټریک سرور چې دلته وجود لري چې هغه تکراری رایې وباسي، خیالي رایې وباسي، زیر سن رایې وباسي، یا مثلا د تصویر په ذریعه باندې تکراری وباسي، دا کولای شي چې مثلا شفافیت تضمین کی او د ولس او د کاندیدانو قناعت حاصل کی. کمیسیون د انتخاباتو هم شفافیت ته تعهد لري او ولس ته او محترمو کاندیدانو ته دوی ته د حسابدهی هم مکلفیت او
اورنګزیب صاحب یو خبره چې کیږي لسه مدیر رئیس هغه د دولتي چارواکو فشار د کمیسیون باندې او یو ډول د مداخله خبرې کیږي، آیا رښتیا هم مداخله د دولتي چارواکو له خواسته کسته حکومت ساته؟
زه خپل د کمیسیون د یو غړي په صفت او د رهبری هیئت په صفت باندې ما تر اوسه پورې د دولتي چارواکو مداخله ولیدلم نه ده او تا احساس کړم نه ده. موږ سره دولتي نهادونو، حکومت ټولو چې د انتخاباتو په خبر گزارولو کې ټولو همکاریانې کړي، مخصوصا امنیتي نهادونه چې دوی ډېره قرباني ورکړله او شپه ورځ زحمت وباسل چې د پروسې تامین د امنیت وکړي، نو موږ د دولت سره ډېره خام آهنګي لرو. هیڅ نوه فشار، هیڅ نوه مراجعه د دولت د خوانه نه ده شوې موږ ته چې مثلا موږ ته فرمایش راکړي چې دا وکړئ دا مه کړئ. کمیسیون د انتخاباتو مستقل نهاد ده او د قانون په اساس باندې خپل کار کوي.
آیا داسې احساس کوئ چې انتخابات کېدای شي دوهم دور ته لاړ شي؟
خا منګ چې کوم عملیاتي پلان تصویب کړه په هغه عملیاتي پلان کې منګ دویم دور احتمالي انتخابات هم په نظر کې نیولی وو. د هغې دپاره ټول برنامه‌ریزي او پلان ګزاریانې شوي دي، بودیجه د هغې دپاره وجود لري. کمیسیون د انتخاباتو په تخنیکي او عملیاتي او لوجستیکي لحاظ کې کوم ستونزه نه ویني، نو تر اوسه پورې چې کوم نتایج راټول شوي دي او د هغوی شکایتونه ته باید رسیدگی وشي او همدارنګ پاکي او ناپاکي سره جلا شي، بیا په هغه وخت کې موږ ویلی شو چې انتخابات دویم دور ته ځي او کنه ځي.
نو اوس مخکې دی وخت تاسو یادونه وکړه، خو کچیر لړ سي هغه مدګي چې لازم تاسو یادونه وکړه غل لري
په تخنیکی او عملیاتي او لوجستیکي لحاظ باندې موږ هیڅ ستونزه نه لرو.
په دې وروستیو کې ځینې سرګندونې سوي، په یو ډول سره د زور خبره سوي، کمیسیون ته په یو ډول سره تهدید سوي، دا ډول تهدیدات به تاسو په کار باندې تاثیر وکړي؟
د چې انتخاباتو کمیسیون مستقل نهاد ده، قانون د انتخاباتو لرو، موږ تقنینی اسناد لرو، موږ هیچ چا ته د دې اجازه نه ورکوو چې د موږ په کارونو کې مداخله وکړي یا د موږ استقلالیت سوال لاندې ویسي. موږ په کاملا استقلالیت باندې خپل کار کوو، ټول انتخاباتي چارې زموږ پورې اړه لري او موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د موږ په انتخاباتي مسایلو کې مداخله وکړي.
د ځینو انتخاباتي ټیمونو لخوا وخت مخکې د بریا اعلانېدل، دا څومره کولی شي ستاسو په قانون باندې منفي اغیزه وکړي؟
قانون د انتخاباتو کې ویلي دي چې اولیه نتایج او اعلان، قسمی نتایج او اعلان، او ابتدایي نتایج او نهایي نتایج او اعلان، دا مسؤلیت او مکلفیت د خپل د کمیسیون د انتخاباتو ده چې موږ نتیجه اعلان کړو. هیڅ کوم بل مرجع او بل نهاد نشته، مخصوصا هغه کاندید صاحبان چې دا ادعا کوي چې زه کامیاب یم یا اول یم یا برنده یم، نو هغوی د قانون د انتخاباتو ته مراجعه وکړي او همدارنګه کم هغه اصول د رفتار چې په زمان د ثبت نام د کاندیداتوري کې دوی امضا کړی او د کمیسیون د انتخاباتو سره چې هغوی ته احترام کوي او هغه کاملا رعایتوي. نو زما غږ په ټولو کاندید صاحبانو دا ده چې مسایل د قانون په چوکاټ کې مطرح کړي.
ډیره مننه کوربه،
سلامت.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې په تیرو ټاکنو کې د ځوانانو په ونډه غږیږو. په ټاکنو کې ولې یو شمېر ځوانانو مخالف نوماندان او پلویان یې توهین کول، او په دې خاطر چې ځوانان د ټاکنو په پروسه کې په سم ډول ګډون وکړي کومو خبرو ته باید پام وکړو؟ د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او ضروري معلومات یې وړاندې کوو. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
ټاکنې تیر شپې خو کیسه یې لا خلاصه نه ده. اوس هم د ټاکنو په ډول او پایلو ډیر بحثونه روان دي. موږ په دې خپرونه کې د ځوانانو په ونډې غږیږو. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پیل کې چا تلس نوماندان وو، او د کمپاین په بهیر کې ځینې یې له خپلې نوماندۍ تیر شول، او په پایله کې یې دیارلس نوماندان په دې تمه د ټاکنو په پروسه کې ګډون وکړ چې خلک به رایه ورکړي او د افغانستان ولسمشر به شي. په دوی کې هر یوه یې خپل پلویان او کمپاینران درلودل چې کمپاینونه یې ورته کول. خو د دې نوماندانو په کمپاینرانو او پلویانو کې داسې ځوانان هم وو چې نورو نوماندانو او د هغوی پلویانو ته یې توهین کاوه او دې مسلې ته کار ویلی وو. د کابل اوسیدونکی میرویس په همدې ځوانانو نقد لري چې دوی د خپل نوماند پروګرامونو د تشریح په ځای د نورو په توهین پسې راخیستي وه.
ان تر بل هر چا که ونډه ډېره اخیستې مې ځوانانو به اخیستې او مهم هم ده، خو دغه ونده هی په اصلاح کې دوی ځوانانو ونده مخیس دي کې مشکلات ته د کمپاین نه رانیولې بیا تر انتخاباتو پورې دغه مشکلات ځینې درلودلو. زما په نظر ښه کمپاین هغه کمپاین ده چې که ته د خپل نوماند د خپل خوښې نوماند که برنامې لري برنامې خلکو ته وښیې، ښه نوکار چې د هغه یې خلکو ته وښیې، هغه یې برجسته کړې. ولې دلته برعکس، دلته تر دغه د نور نړۍ سیر باندې داسې نه وو، دلته زیاترو خپل شی چې درلودل هغه یې پرېښودل، نور پسې لګیا نور ولې دا بد کړي ولې دا بد کړي دا کړي دا کړي.
میرویس زیاتوي هر کس حق لري چې له یوه نومان څخه ملاتړ وکړي، خو په تېرو ټاکنو کې یو شمېر کسان د ځوانانو لخوا په دې هم توهین شول چې ولې د فلاني او بستاني ډلې ته ورغلي دي.
که ته د مخالف ټیم په انتخابات پر مهال باندې مخالف ټیم باندې گزار کوې، هغه هم دغه خپل لار لري، خپل اصول لري، هغه به په منطقي دلایلو باندې خپل به ورسره پرتله کوې، یا دغه شی ستا مشکل لري، زما دا شی ښه دی. خو دلته دغه شی نه و، دلته هغه اخلاقي پولې قطن ټوله کې سر کې د نوماندانو لخوا، بیا وروسته پلویانو لخوا، بیا ځوانانو لخوا چې دغه د جنګ په دوره کې رالو شوي ځوانان دي، په احساساتي یعنی هغه منطقي مسایل ډېر څنډه شوي دي، ټول په هغه احساساتو هغه اخلاقي پولې نړول شوي دي. د احساساتي برخورد دلته به مثلا یو د یو کاندید بد رد وویل، په مقابل کې باید هغه نور هم د بل بد رد وویل، شخصي توهین تر حده پورې رسېدلی و دغه انتخاباتو کې کمپاینونه.
د نصرت الله په باور په ټاکنو کې د یو شمېر ځوانانو احساساتي غبرګونونه سبب کېدای شي چې د ځوانانو ترمنځ فاصلې ډېرې شي او حتی ملګرتیاوې پکې ختمې شي. دی خپله وایي چې له ډېرو ملګرو سره په دې خفه شوی چې د ده د خوښې نومان ته یې سپکاوی کړی و.
فیسبوک کې مې یو تګلار دا ول کوم کسان نش بداس یا فعال کلو یا ودا تګلار و دی غوي چې هغه توهین وکړي د بل چا په شخصیت باندې گزارو کې هغه دې فارم لاندې لار دا ول ک د دې لپاره چې خپل ځان لپاره د سرخوګي یسه کوم یا د سر درد ترته نیوي ان فرینډ ول می خلاص. مطلب مې دا ده سینه وای کړي خدای سي کړي ولو ما نه کړي خپل شخصا او کوم سي غوي کول خطبه نه غوي خپه کړم نو ما توسي دا ده زوم باید نه وای خفه سوي ملګري باید نه کړي سر خفه خدای سي هغوی خفه کول ما نه وخته سي زه په خفه سم د دې لپاره سي نور ځان د خفګان څخه راوګرځوم نور ځان له خوابدون څخه راوګرځوم سي ملګري به مې د ملګرتیا له لیسته وایستل نور باید دوی کوم نظریات سي ولو او هغه سي زما فکر باندې خرابېدو زه یې په خفه کولم د هغوی مخه نه ورکېده.
یوه ټپه ده چې وایي خانان به بیا سره خانان شي منځ کې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. نقیب احمد عزیزی هم وایي ځوانان باید په ټاکنیزو پروسو کې داسې ونډه واخلي چې ځان او خپل راتلونکی پکې جوړ کړي، نه دا چې د نورو په توهین او تحقیر سره خپل اعتبار او حیثیت کم کړي.
د ځوانانو په برخه کې تر ټولو لازم له ځان سره د هغوی احتیاط احتیاط په دې مفهوم سي د داسې کسانو په سر د داسې سیاستوالو په سر باندې سره خفه نه کړي سي هغه بیا په خپل منځ کې سره ناست وي او دوی یو بل ته مورچې نیولي. دا کار د ما په نظر یوه حل لار لري چې هغه د سیاست د تیوري که دوی راځي سیاست ته باید د سیاست په هکله عمومي مطالعه وکړي. سیاست کله له ربړ سره تشبیه سوی دی وایي ماتیږي نه کږیږي، کله یعنی داسې شي سره تشبیه سوی داسې شاو مخې وایي نه معلومیږي. دا خبرې درواغ نه دي که یو ځوان په یو چا سر متوي شاید یو وخت هغه ګډ ناست سره وي نو دی به بیا خپل ځان ته هم جواب نه لري.
نقیب احمد عزیزی وایي دا چې یو شمېر ځوانان په ټاکنو کې نورو ته بدرد وایي وجه یې دا ده چې دوی خپل سیال ته د مخالف په سترګه ګوري او په دې خاطر یې د توهین کولو هڅه کوي.
په ټاکنو کې دغه خلک مخالفان نه دي، دا سیالان دي او ځوانان فکر کوي سیالان لکه مخالفان داسې وي. دوی که د چا ملاتړ کوي نو هغه د هغه سیال ته د هغه د مخالف په سترګه ګوري او حال داسې هغه په خپله د رقابت په دایره کې له هغه سره سیالي کوي. نو دا داسې نه ده لکه جګړه چې یو د اتمن ووژل سي. په ډیموکراتیکو نظامونو کې په انتخاباتو کې ناکام دې ته نه وایي چې هغه نور هیڅ نسي کولی او هغه حذف ده له ټولنې، هغه په یو بل شکل مبارزه کوي او هغه څوک چې کامیاب ورته ویل کېږي هغه په بل شکل کوي.
د پوهنتون استاد یعقوب وطنمل وایي د تیرو ولسمشریزو ټاکنو یوه تجربه دا هم ښیي چې یو شمېر ځوانان په خپلو رایو باور نه لري ځکه ځینو یې په ټاکنو کې برخه هم نه واخیستې. خو د هغه وړاندیز دا ده چې دوی باید په دې باور په ټاکنو کې برخه واخلي او خپلې رایې ته ارزښت ورکړي چې یوه رایه هم کولی شي بدلون راولي.
ځینې په دې باور دي که چېرته دغه رایه ونه کارول موږ ونه کارو دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هېواد په چارو به هېڅ اغېزه ونه کړي، دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. کچیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي ولې یو رایه کم وي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي، ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي ترڅو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي، ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یو رایه وکارول شي او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستا رایه د دوی هر رایه هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکونکې ده او امید بخون کې ده.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ د چې په تیرو ټاکنو کې د ځوانانو ونډه څنګه وه، کومې نیمګړتیاوې درلودې او څه ډول کېدای شي چې په راتلونکي کې دا نیمګړتیاوې جبران شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ځوانانو د اصلاح او تغییر شبکې له مرستیال بکتاش بریالي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بریالی صاحب، ټاکنې تیرې شوې، که یو نظر دې ټاکنو ته اچوو، په دې ټاکنو کې د ځوانانو ونډه څه ډول ارزوي؟
ډېر ښه. کول موږ راسو خپل انتخابات ته، انتخابات خپله یو د ډیموکراتیکو لړیو یو مؤلفه ده چې د کې د خلکو ګډون سره دا مؤلفه کېږي چې ډېر برجسته سي. نو د لپاره یو اساسي هغه چې دا چې ځوانان باید ګډون وکړي، که ځوانان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې فعلاً په افغانستان کې 80% تر 90% پورې د افغانستان نفوس ځوانان ټاکي، د لپاره که موږ غواړو چې انتخابات ته مشروعیت هم ورکړو، هغه باید ځوانان باید مشروعیت ورکړي. نو دې پروسس زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په انتخاباتو کې ډېره اساسي ده او باید هم دوی ګډون پکې وکړي.
کله چې موږ د ښېګڼو خبره کوو، یعنی نور ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره پکار ده، نو هغه خبرې تاسې څه ډول ارزوئ؟ د دوی کارونه، د نورو مخالفو کاندیدانو سره د دوی رویه او چلند؟
تیر انتخاباتو کې دا یو لوی ستونزه شتون درلوده. دغه ځوانان داسې فکر کوي چې مثلا که دغه مشخص کاندید د هر هغه نه چې وي که مخته راشي، یعنی راتلونکی حکومت یا دولت جوړ کړي، دوی فکر کوي چې د ما دغه کوم ګټې چې دي، شخصي ګټې مې چې دي، دا د دوی له طریقه زه تامینولی شم. نو د لپاره دوی که کوشش کوي چې مخالف لوری ضعیف وبولي، مخالف لوری مندې دوی زبانیز یا قومي حملې وکړي، دوی ته نمونه ورمند کړي، او مقابل لوری هم همدغسې دوی هم کوشش کوي چې ځان قوي وښیي، بېرته ځواب ورکړي. دغه ټول کړنې چې دي، دې باعث کېږي چې ځوانانو کې ترنګتاوې ډېرې سي.
دغه ځوانان مثال چې په دې خطر دوی ځي یو بل نوماند تحقیروي یا د یو بل نوماند پلویانو ته بدرد وایي په ټاکنو کې، نو د دې پایلې به څه شي؟
دوی هیڅ لاس نه راوړي، په دې چې اکثرا دا کسان چې په کمپاینی ټیمونو کې وي، وروسته د انتخاباته هر لوری چې وګټي وي، که هغه د دوی خپله هغه ټیم وي ګټي، که مقابل لوری وګټي، دوی همسې وزګار پاتې کېږي، هیڅ هم لاس نه راوړي. یوازینی شی چې دوی لاس راوړي هغه دا دی چې دوی وحدت ته، ملي یووالي ته دوی صدمه رسولی وي. خپل هغه نږدې ملګري، هغه ګران ملګري چې ورته وي، هغه یې ځان نه لرې کړي دي.
نو ځوانان څه وکړي؟ حمله ټاکنو مخکې او حمله ټاکنو وروسته چې دوی استعمال نشي،
که ځوانان واقعا غواړي چې ښه رول ادا کړي په دې په هر انتخاباتو کې، څه هغه ولسمشریزې ټاکنې وي، څه هغه د پارلماني وي، او څه هم د نورو ولایتي شوراګانې وغیره وغیره ټاکنې وي، دوی باید اول کوشش وکړي چې راسي برنامه محوره واوسي. که په جزئیاتو باندې وغږیږو، په جزئیاتو کې بیا دوی نه باید د کوشش ونه کړي چې په دې په ځای چې یو وار رای ورکړي، دوه درې ځلې رای ورکړي، دا د دوی په ګټه نه ده. که ګیر راشي، قانون لحاظه دوی مرتکب دي او تخلف شوي دي، دوی قانوني هغه لري، جزا لري. یو مثلا بل جعلي اسناد جوړول هم دوی ته هیڅ ګټه نه کوي، په دې څنګ کې دوی د خپل هغه ګران ملګری چې شاید د بل قوم نه وي یا د خپل د قوم نه وي، په دې چې هغه په یو ټیم کې ده، په بل ټیم کې ده، دوی کنځای وي کې فاش ورته ووایي، او د دې باعث کېږي چې هغه دوی کوم ملګري چې دي دوی سره بیل شي. خو دغه سیاسیون چې دوی د دې په ګټه باندې کار کړی، سبا ته دوی یو ځای شي، او دوی به د خپل هغه ملګرتیا، د خپل دوستي، د خپل هغه ملي وحدت ته به دوی تاوان رسولی وي. آخر کې به هم هیڅ لاس سره نه لري.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه دا آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه دا کابل پر وقت دا مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.